باشد. سلام نو وخت مو بخیر خرغلاس د محل خبرونو ته د دې خبرونه ډیر برخه د روغتي ژوند شتمنی خبرونه ته ځنګړې شي د خصوصا په مکرې خبرونه ته لا پاکستان څخه د افغان کډوال د جبري استل ورستۍ نیټه نن پای ته رسیدي. اسلام آباد ویلي چې هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې د آی سی سی کارتونه لري په خپل خوښه له هیواد د وتلو لپاره ورستۍ نیټه ورکړې ده. خو د طالبان د حکومت د کډوالو رسندونکو چارو وزارت له ګاونډیو ودونو غوښتي چې زغم وخی او د کډوال له جبري استل څخه دې ډډه وکړي. لکه څنګه چې پاکستان څخه د سلګونو زره افغانانو د استل ورستۍ نیټه نږدې کیږي ډیری سازمانونه او سیاستوالو خبرګون ښودلی دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ویلي دي چې افغان کډوالو جبري استل غیر موثر دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپ ګراندی ویل چې ډیری کډوال چې په 2003 کال کې له پاکستان څخه استل شوي وو بیرته راستن شوي. پاکستان د غیر رجستر شوي افغان کډوالو او د آی سی کارت لرونکو لپاره د مارچ 14 نیټه ټاکلې وه چې په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنه شي. اوس پاکستان وایي چې د دې ضرب الاجل له بشپړېدو سره به اوس په جبري توګه خرج پیل کړي. ګراندی ویلي چې دا پریکړه د افغان کډوالو لپاره ټکان ورکوونکې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته په پیغام کې د سولې وقار او امید خوښتنه کړې ده. په هغه پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ په ایکس یا پخواني ټویټر کې خپور شو، ښاغلي بنټ په افغانستان کې د عدالت او بشري حقوقو لپاره په خپلو هیلو ټینګار وکړ او ویل چې هیله لري چې کوچنی اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي ثابته او ځواک راوړي. دغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقوقو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقوقو له جدي بحران سره مخ دي. په افغانستان کې وخت له رسیدو رئیس طالبانو د ښځو نجونو په تعلیم او کار باندې ډیری محدودیتونه لګولي دي او په عملي توګه د هیواد تل ورځني ژوند څخه ایستلي دي. ډیرو هیوادونو او د بشري حقوقو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړ او د دې محدودو فشارونو او د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو لخوا د دې حقوقو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتې دي. دیران د کورونا چارو وزارت د کډوالو د دفتر مشنادر یار احمدی اعلان وکړ چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالی راټولول پیل کړی دی. د هغه ویل چې دا پروسه په کرمان کې پیل شوې ده او ګڼ شمېر افغان کډوال له مخه د مالی ورکول پیل کړی دی. د مالی راټولولو په اړه رسنیو سره په خبرو کې یار احمدی ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې دوی دا پروسه په کرمان کې د تجربوي پروګرام په توګه پیل کړی او تر یو حد سخت ګامونه پورته کول تر شوی دي. ایراني چارواکي ټینګار کوي چې د مالی راټولولو پروسه باید په ټولو واد کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې ډیری وادونو په مهاجرینو باندې مالی لګول دي چې دوی د عاید تر ډیر دیش سلنه پورې پوښښ لري. یار احمدی چې د ایران د کډوال وزیر سلاکر هم دی ویل چې هغه کډوال چې په ایران کې ژوند کوي باید د ایران د قانونو سره سم مالی ورکړي. هغه استدلال وکړ چې کډوال باید د هغو خدماتو په بدل کې چې دوی ته ورکول کیږي خپل مالی ونډه ورکړي. په ورته وخت کې د ایران په کرمان ولایت کې ځینې افغان کډوالو په دې وروستیو کې پر دوی باندې د مالیاتو د زیاتوالي پر ضد لاریون کړی دی. ایران کې بیا دوه افغان تاکیدونکي مړه شوي دي. د ایران د تهران ښاروالۍ د اور وژنې او خوندیتوب د څانګې بین سید جلال ملکی د دغو دوه کارګرانو مړینه تایید کړه. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د افغان تاکیدونکي خاید څادنن د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشولیا کمښت له امله مړه شوي. هر کال زرګونه افغانان ایران ته د کار لپاره ځي او په ایران کې د شقه کرون په ترڅ کې مرګ ژوبلې اړوي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنز یا توبرکلوز له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه وزارت د توبرکلوز د نړیوال ورځې په مناسبت دا هم ویلي چې هر کال 15,000 افغانان پر نری رنز اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نری رنز د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید درملنې کورس بشپړ کړي. نری رنز څه ډول ناروغي ده؟ لومړنۍ نښې نښانې کومې دي؟ که پرې اخته یو څنګه د ځان درملنه وکړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په اتریش کې د عمومي طب متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ او د توبرکلوز یا نری رنز په اړه له ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. د سټوډیو د تماس شمیره ده 00 24 22 12 5001 د واتس اپ شمیره هم دا کولای شئ چې واتس اپ ته اړیکه ونیسئ 00420 300 11. په دې لچې اړیکه ونیسئ. اوس ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب محترم ستړي مشي، اختر مو هم مبارک شه. راځي پیل دین وکړو چې نرای رانز یا توبرکلوز څه ډول ناروغي ده او په عامه اصطلاح کې څنګه کلیوالو تور پیژندلی شو؟
مننه کوم ښاغلی نوجین صاحب. لومړی درسته تاسو او ستاسو د سټوډیو ملګرو ته او همدارنګه ټول هیوادوالو ته افغانانو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. توبرکلوز یا د عامو خلکو په اصطلاح نری رنج یا فارسي کې سلو ته وایي، هم پښتو کې هم سلو ته وایي، یوه بکتریایي ناروغي ده. یعنې دا معنی چې دا ناروغي د یوې بکتریا په وسیله، د یو میکروب په وسیله باندې په بدن کې پیدا کیږي. د میکروب نوم دی مایکروبکتریم توبرکلوزس. دا ناروغي د یو سړي څخه بل سړي ته یا د یو وګړي څخه بل وګړي ته لېږدول کیږي. یعنې دا چې دا ناروغي یوه ساري ناروغي ده او مهمې علامې یا نښې د دې ناروغۍ تخ دی، تبه ده، د وزن بایلل دي، ډنګروالی دی، د شپې د خوا خولې کول دي. بل دا چې دا ناروغي د درملنې وړ ده، همدارنګه د مخنیوي وړ ده. د مخنیوي وړ په دې معنی چې دا ناروغي واکسین لري، د بیسیجي په نامه یادیږي، او درملنه یې د انټیبیوټیک په مرسته کېږي. هغه انټیبیوټیک هغه درمل دي چې دوی میکروبونه وژني.
خا کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات او سیتا سویل چې دا یو بکتریایي ناروغي ده، داسې ناروغي ده چې د یو میکروب لاره د انسان وجود ته داخليږي او د انسان وجود نسی. لمړنۍ نه خنخاني مو هم وویل. نو ډاکټر صاحب، توخه او د غراز د سهار لخوانه د بلغم راتل ده هم د نخونی خانو په ډله کې دي، تر خطر لاندې کسان کوم دي؟ آیا ماشومان، ځوانان او کنه هغه کسان چې اوسه عمر خوړلې وي؟
څرګنده ده چې هر څومره چې د ماشوم عمر خوړلې وي، د خطر ډیر دی چې په دې ناروغي باندې اخته شي. بل دا چې هغه کسان چې د دوی معافیت کښته وي، که ځوانان هم وي، په دې ناروغي اخته کېږي. معافیت کښته دا معنی لري چې یوه مزمنه یا یوه دوامداره یا یو اوږده ناروغي ولري، مثلا د ایچ آی وي یا د ایډس ناروغي ولري. په دې ناروغانو کې، د ایډس په ناروغانو کې توبرکلوز ډېر زیات لیدل کېږي. بل په زړو خلکو کې دا ناروغي زیات لیدل کېږي، له دې خاطره چې زاړه خلک د معافیت له نظره کمزوري دي.
ښه، او په افغانستان کې دا شمیرې چې تازه اعلان شوي یو څه داسې هیښوونکي یا ټکان ورکوونکي دي. وای 15,000 کسان په کال کې پخته کیږي. البته دا هغه شمیرې دي چې رسمي له وزارت سره ثبت دي، د طالبانو د عام روغتیا له وزارت سره. اما ممکن لزګونه یا حتی سلګونه داسې پیښې وي چې بیخي هغه ثبت نه شي، ځکه موږ تاسو هغه د افغانستان کلیوالي سیستم معلوم دی چې خلک مراجعه نه کوي په اسانه، تر هغو چې ډېر ژوبل نه شي. او 10,000 کسان وای ترمري په کال کې. دغه شمیرې د افغانستان نفوس ته په کتو، مثلا چې په 1.3 میلیون پورې نفوس اندازه کو، ډېرې دي، کمې دي، او له نورو نړۍ سره که مقایسه یې کو، آیا ویلی شو چې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې دی چې توبرکلوز پکې تر ټولو ډېر دی؟
ستاسو خبره بېخي سمه ده ښاغلی لودین صاحب. دا ځکه چې په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي کلینیکونه لږ دي، او یوازې په ښارونو او د ولسوالۍ په مرکزونو کې دي. په کلیوالي سیمو کې ایسته شي چې څنګه لري، او موږ یو ادوان زیاتره په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. نو ځکه د مړینې او د ناروغ کېدو وخت پیښې نه ثبتېږي. زما باور دا دی چې دغه 10,000 کسان چې د کال د توبرکلوز له لاسه مړه کېږي، یا په کال کې 15,000 نفره پخته کېږي، زما باور دا دی چې دا شمیرې لږ دي، ځکه چې لکه څنګه چې مخکې وویل سر د ناروغانو او د مړه شوو کسانو شمیرې په ټول افغانستان کې نه ثبتېږي. له بلې خوا څخه په ټوله نړۍ کې داسې اټکل کېږي چې هر څلورم کس یې د توبرکلوز د بکټریا په مرسته منتب شوې دي. یعنی دا چې دا د توبرکلوز میکروب د دې سړي بدن ته ورغلی دي. منته دا چې دي چې دا ټول هغه کسان چې میکروب یې بدن ته ورغلی دي په ناروغۍ نه اخته کېږي، ډېر لږ یا کوچنۍ برخه په ناروغۍ اخته کېږي. او دغه برخه چې دغه برخه د انسانانو چې میکروب یا بکتریا یا بدن ته داخله شوې وي او د ناروغۍ کومې نشانې ونه لري، دېته پټه ناروغۍ یا پټ توبرکلوز وایي. هغه کسان چې دوی بدن ته بکتریا د توبرکلوز بکتریا داخله شوې وي او دوی نښې نشانې ولري، دېته څرګند توبرکلوز یا ښکاره توبرکلوز ویل کېږي.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب، دغه غلی توبرکلوز یا خاموشه توبرکلوز او ښکاره دا هم د پام وړ دی. وروسته به بیا لږ زر نورې خبرې هم پی وکړو چې آیا غلی توبرکلوز هم بیخي غلی وي، نښې نښانې نه لري، او کنه ځینې نښې نښانې شته چې ممکن انسان لږ تر لږه درک کړي. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، اوریدونکو هم دلته خپل شمیرې را لېږلې چې موږ سره تماس ونیسو، دوی سره خبرې کوو چې دوی څه پوښتنې لري. او اوریدونکو استډیو سره وصل شوی دی، سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
الو سر سلامونه، جوړ نو چې اختر مو مبارک سره تاسو ته غوښتم کوم دغه پرتا ته وښه کړو کو ټول
او ډیره مننه محمد نبی له بغلان، تاسو د هم اختر مبارک وي، په دې لچې روغ جوړ وسې، روزه مو هم په خیر تیر کړی وي. د دې اختر راشدار شه هم داسې چې کله ناکله خدای مکړی چې کوم ناروغ په توبرکلوز اخته وي، نو موږ هم دې لپاره د موضوع راپور ته کړ چې د راشدار شه کې موږ تاسو لږ زره خي، نو راشدار شه ډیره کله ناکله خده چې به احتیاط مو سي دې لپاره د موضوع غوړ کړی. نو مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟
او مانه نه خوشاله کیږي د دې سمو علي زو مره او تاسو دا تاسو مان دغه پختره ودا دي پټ پر کول سي نه تقریبا د چې خلک دي چې رنګ یالو ته تقریبا ویني کمی مګم د شتخي کې د عدالت کې مان دي خو هغه پر کول سي نو دغه خپل باندې ماته تر څه پختره وا سي دغه کوم څه پیدا کیږي نو دې سمو مختلف افغانستان کې تاسو به تر معلومي کې چې موږ د چې ځنمن خاله خو تقریبا ساتو یعنی د شي پکر کې چې صحیح ساتنه نه تقریبا هغه مخروب سي نه تقریبا د شتګر کې باندې کې یا تر خلک باندې متاسف سي تقریباً
کور ودان. بس پوښتنه مو واورېدل شوه، له تبصرې نظر نه مو هم ډېره مننه. وروسته به ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه جواب کړي. راځئ چې بل اورېدونکو ته نوبت ورکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دین صاحب تا او ستاسو مېلمانه ډاکټر صاحب او ټول راځونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم، او تاسو ته ټول تخنیکي ټیم ته د ازادي راډیو د کوچني اختر مبارکي وایم. د ډاکټر صاحب په شمول او د بلانکي احمدي صاحب ته هم د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي ستاسو قبول
ډېره مننه. توخی صاحب ستړي مشي، تاسو هم په خیر راغلی. هیله ده چې اختر مو په خوښۍ سره پیل کړی وي. راځي راشو موضوع ته چې توبرکلوز په اړه څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه.
الحمدلله، بس اختر هم په خیر تیر کړی. یو نظر ورکو او یو پوښتنه لرو. توبرکلوز خو روسیا هم په افغانستان کې موږ ډېر خلک ځینو چې په دې باندې مصاب دي او په اخته کېږي او مرګ ژوبله هم لري. خامخا خلک دلته زموږ په ځای کې مفقوده توبرکلوز خو یو علمي او جنوم ده. تاسو موږ د دې او د سیل په نامه هم متویل کیږي شایي چې دغه توبرکلوز نو محترم ډاکټر صاحب دې هم راشي چې د توبرکلوز او د دې او سیل ویل کیږي. خو دلته رښتیا هم اکثر د وختو د سپینځي د دې په دې مشکل باندې اخته کیږي، خو خې کیږي. نو غالب دا د سیل ینه خرابېږي، زما په خیال د سږو مشکل لري. نو کله کله بعضې وخت دلته بعض مریضان وینه هم کوي، نو وینه چې کوي چې اکثر د وختو څخه د انسان بالفور مري، نو دا ما په خیال کښې دا ینه یې راقی کېږي. محترم ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا وینه راقی کې آیا دا دا د ینې خراب دي، غوښې راقی کېږي چې دلته د وینې حیثیت لري، او که وینه بیا په جلا طریقه سره راقی کېږي؟ او بله پوښتنه مې له ډاکتر صاحب څخه دا ده چې آیا دا دلته په افغانستان کې یو واکسین لري د مخکې د دفع کېږي که نه دفع کېږي؟ او په افغانستان کې مرکزونه شته په نشته ستا په کومو ولایاتو کښې دي؟ نو مننه، خدای مو وساتي.
کور ودان توخی صاحب ډېره مننه په دې هیله چې ستاسو دغه پوښتنې ډاکټر صاحب ځان سره لیکلي وي. زه هم دلته پوښتنې لیکم، وروسته به بیا ډاکټر صاحب ځوابوي، او دوه درې نور اورېدونکو سره هم په خبرې کې وو، ځکه چې دوی منتظر نه پرېږدو په لاین کې مصارف کېږي. ډاکټر صاحب به بېرته راسو، دا پوښتنې به کېدای شي د ځینو اورېدونکو پوښتنې سره ورته وي. بل اورېدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
خدای پاک دې ایمان قبول کړم. محترم استاد علي دین صاحب ته نامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول خدمات هم ته او ډاکټر صاحب ته وایم خدای پاک جوړ کړي جوړ باندې.
و ډېره مننه اتل صاحب. ستړي مشي، اختر مو مبارک شه، په خیر راغلی. تبرکلوز په اړه څه ویل لري؟
خدای پاک دې ایمان قبول کړم. محترم الدین صاحب ته هم اختر مبارک وایم. د ازادي راډیو ټول تخنیکي ټیم ته، ژورنالیستان ته، مشرتابه ته، په شمول د ډاکټر صاحب، محترم الدین صاحب، حاجي توخی صاحب ته هم ډېر سلامونه او د اختر مبارک وایم. مواکلینو لکه حاجي توخی صاحب چې اشاره ورته وکړله، تبرکلوز ناروغي محترم دلته په هلمند ولایت کښې هم اکثره خلک د سیل په مریضي ورته وایي، مثال د سیل په ناروغي پېژني. نو ډاکټر صاحب ته مې دا غوښتنه ده چې پر دغه باندې یو څه نړۍ واچي چې واقعا دغه د سیل ناروغي و، دا تبرکلوز ناروغي یو ده که په دوه ډوله د مثال د خبرې. او بل اسدالدین صاحب، د ډاکټر صاحب ته مې بله دغه پوښتنه ده چې مثال دغه د تبرکلوز یا د سیل ناروغي مثال د خبرې د یوه انسانو څخه په خوراکي توکي، مثال په یوه لوښي کښې ډوډۍ سره وخوري، یا مثال غاړه ورکړي داسې نږدې مثال د خبرې ناسته ولاړ ورسره کوي، د یوه انسان سره بل مریض انسان ته ځي دغه ناروغي که نه ځي؟ او بل اسدالدین صاحب، محترمه ډاکټر صاحب ته مې دا غوښتنه ده چې دا خلکو ته عامه پوهاوی په دغه هکله کښې ورکړي، که دغه اکثره کسان دغه د سیل یا تبرکلوز په ناروغي اخته وي، محترم اسدالدین صاحب لکه حاجي توخی صاحب چې اشاره ورته وکړله، دغه بې ادبي ډېره ماته چې دغه ناړو سره، یا مثال دغه بلغم دغه سره، دا ګروپ سره دغه دغه دا وینه راځي، بیا په دغه باندې نه خاورې توی وینه شوي، بدبختانه بیا په دې باندې مچان چېني، مثال غوماشې باندې کښېني، بیا دغه ځای سه میکروب یو ځای بل ځای ته انتقالوي. ډاکټر صاحب ته زما جدي دغه غوښتنه ده چې په دغه هکله باندې د اورېدونکو ته یو څه عامه پوهاوی ورکړي چې دغه مثال د خبرې نور ناروغي رامنځته نه کړي. دغه پوښتنې مې ډاکټر صاحب څخه.
کور ودان اتل صاحب، سلامت اوسئ، ډېره مننه. پوښتنې مو په زړه پورې وې، یاداشت وې، وروسته بیا ډاکټر صاحب ځواب کړي. یو بل اورېدونکی هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
بله، السلام علیکم. محترم اسدالدین صاحب، وروره څنګه یې؟ په خیر یې؟
ډېره مننه، خدای مرا والا، اختر مو هم مبارک.
مننه. زه محمد اشرف حقدوست، سکندر ولایت څخه د ټلیفون په کرښه یم. تا ته د اختر مبارکي دا میلمه ته او ټولو اورېدونکو ته چې ازادي راډیو اوري، د اختر مبارکي وایم.
ډېره مننه. کور ودان.
مننه. لکه حاجي توخی صاحب و اتل صاحب محترم ډېر ښه ټکو ته اشاره وکړله، تر ډېره زما نظر یا پوښتنه حل کړله. خو زه به یوه پوښتنه د میلمه صاحب څخه وکړم. یو خو لکه د اتل صاحب چې وویل، دغه د سیل مریضي چې ده، دا اوس تر پخوا ډېره کمه شوې ده. یعنې پخوا وه څه ناڅه، اوس الحمدلله ډاکټران پیدا شوي دي، اوس مو خاص نه دي اورېدلي. او یوه پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه زه لرم، که څه هم د دې مریضۍ سره تړاو نه لري، دلته موږ یو مریض لرو چې کله کله دوی معنا د خوب په حالت کښې سي بیده سي، بیا یې په دا حال کښې ترخې اوبه راسي و خولې ته، بیا نو چې دی راویښ سي بېرته دغه خوله پرې وي، بیا سم سي که چېرې بیده سي وي، بس د خوب په حالت کښې دغه ترخې اوبه یې د ستنې د خوا څخه ورته راځي. که په دغه اړه یې څه معلومات را کړي، نور ماجرسیا صاحب ته سلام وایم. بس خدای په امان وروره.
کور ودان، سلامت اوسئ. حق دوست صاحب، پوښتنه مو ولیکل شوه، وروسته به ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. اورېدونکو یوه شېبه اړیکه ما نیسئ، راځئ چې ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو، دسنه چې پوښتنې ډېرې سي او بیا له موږ نه هېرې شي یا له ډاکټر صاحب نه هېرې سي، ځکه نن سبا دغه د هېرې ستونزه هم یو څه زیاته ده. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، تاسو حتما ځان سره پوښتنې لیکلي که نه یې؟ ما هم ځان سره لیکلي. اول بغلان نه محمد نبی اړیکه نیولې وه.
بلې، د شاغلي محمد نبی ورور د پوښتنې په ځواب کښې باید ووایم چې
ډېر ناروغان د توبرکلوز یا سیم چینی دوی پچ دی پچ ناروغي لري، په دې معنا چې دوی د میکروب خپل بدن کې لري، خپل وجود کې، لیکن دوی د ناروغي نش نشانې نه لري. او بل دا چې دا پچ ناروغان چې دا ساري نه دي، یعنی دا چې دوی د میکروب له خپل ځان څخه بل نفر سره نه لېږدوي، نه انتقالوي، دا شواري دي. خو هغه کسان چې دوی ښکاره توبرکلوز لري یا سرګن توبرکلوز لري، هغه ناروغان چې دوی نښې نښانې لري، هغه په ډېر اسانۍ سره او بل چاته خپل ناروغي لېږدوي. مثلا د یو چا سره خبرې کوي، یا مثلا کله چې وټوخي او مخې شاوخوا کې نور کسان ناست وي یا ولاړ وي، کېدای شي چې دا کسان پخته شي. یا مثلا کله چې برچای وکړي، د برچي په وخت کې کېدای شي چې د سږو څخه دا میکروبونه راوځي او د شاوخوا کې دغسې خپور شي. او بله مثلا د لاس ورکولو په مرسته هم کېدلی شي چې دا ولېږدول شي. مثلا که چېرې ناروغ کس لاس په میکروبو باندې بکتریاو باندې ککړ وي او بل ناروغ سره لاس ورکړي، هغه بیا کولی شي چې د اواله لارې جوړ کس ته ورشي. دا د لاس لارې دا یو دغه دی معمول نه دی، تر ټولو زیات چې لېږدول کېږي دا ناروغي دا د اواله لارې لېږدول کېږي. بل شاغلي ترخي صاحب پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لوی کندهار کې یوه توبرکلوز سینوتوک وایي، سینوتوک ناروغي وایي، دا هماغه سینوتوک یا توبرکلوز ناروغي ده. بیا په کابل او د افغانستان په ختیځ کې توبرکلوز یوه نری رنځ وایي. دا د دې خبره سمه ده چې د سیل او دوک ناروغي د توبرکلوز ناروغي ده. بل دا چې د وینې کې کول باید سړی توپیر وکړي د وینې شتون په بلغمو کې، یعنې دا معنی چې کله چې څوک وټوخي او د سږو څخه بلغم راوځي، په بلغم کې وینه وي، دا یو ښکاره او څرګنده نشانه ده توبرکلوز. خو که څوک مثلا قی ووهي یا کانګې وکړي یا مثلا استفراخ وکړي او په هغه کې وینه وي، دا بیا دا معنی ده چې دا ستونزه په معده کې ده یا په کولمو کې ده، په نس کې ده، په سږو کې نه ده. باید دې سره توپیر وکړي، یعنې وینه په قی کې دا معنی لري چې دا ستونزه په معده کې ده، او وینه له بلغمو سره په ټوخي کې دا د سږو څخه راغلې وینه ده. چې همدغه وینه په بلغمو کې د توبرکلوز یا د سینوتوک د ناروغۍ یو ښکاره نشانه ده.
بله، او د بل رور چې اړیکه نیولې وه، اتل صاحب نیولې وه له قندهاره، د انتقال پروسې په اړه باندې
په ځواب کې باید ووایم چې سیلیا توبرکلوز یا سینوتوک ناروغي چې ده یو ساري ناروغي ده. ساري دا معنی لري چې دا لېږدېدونکې ده، یعنې د یو کس څخه بل کس ته دا انتقالېږي، لېږدول کېږي. لکه مخکې چې مې وویل، مثلا یو څوک د سږي په توبرکلوز اخته دی، د سږي په سینوتوک اخته دی، دا سړی خامخا دوامداره ټوخ لري، دی ټوخ لري، د ټوخ سره سم بلغم هم د باندې راځي. کله چې مثلا وټوخي بلغم د ځان سره د ټوخ سره راځي او په ځمکه یې وغورځوي، تویې کې یا ناړې څوکې په ځمکه باندې، دا ناړې او دغه بلغم چې په ځمکه غورځېدلی دي، په دغه کې بکتریاوې شتون لري، د توبرکلوز د ناروغي سبب یا میکروب شتون لري. او کله چې مثلا باد روان دي، یا مثلا یو څوک داخل شي تنفس کې او خپل سږو ته داخل کې، دا کس په دې ناروغي باندې اخته کیږي. او بل دا دی چې د ناړو څکل په لویدیځ نړۍ کې، یعنې په اروپا او امریکا کې، دا منع دی. ناړو څکل په مځکه باندې دا بیخي منع دی، او د بلغمو څکل هم پر ځکه باندې دا منع دی. افغانستان کې هم باید موږ هېوادوال پوښوکي چې هېڅکله ناړې پر ځکه باندې تونه کې، یا بلغم پر ځکه باندې تونه کې، که چېرې مثلا دا بلغم ولري، دا ښکاره ده چې باید داسې ځای تکړه شي چې هغه تر ځکه لاندې وي، چې هغه سره باد یا مثلا باد هغه وانه لوزوي، یا مثلا په هوا کې راڅرګند نه شي، یا مثلا بل شاته د بلغمو ورتاک مخیوی وشه او ده ما بدکرم خان ده پشتنی په جواب کې باید وایم چې دی وایم چې یو څوک چې ویده شي او بیا یې د تخلیه ترخیل وبرځي دا زیاتره ستونزه کېدای شي چې په دغه کې وشي یا په معده کې وشي مثلا د معدې تیزاب شي دی کېدلی چې یو څوک د خو په وخت کې چې سره کښته وي او پر چپه اړخ باندې ویده وي کېدای شي چې دوی رخلې تیزاب ورستونی ته راشي یعنی دا راتګ شي دی دا داسې معمول نه دی دا ډېر لږ خلک دا تجربه کوي په ډېر لږ خلکو کې داسې لیدل کېږي چې د معدې تیزاب د معدې له لارې ورستونی ته راشي یو بل دا چې خپله د خولې ناړې یو څوک چې ویده وي کېدای شي د خولې ناړې جوړې شي د خولې ناړې چې جوړې شي په خوله کې دا کېدای شي چې د خولې ناړې بیا د خو په وخت کې د باندې راشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې په دې لچې د غوډې څلور وړ اوریدونکو پوښتنې ځواب شوي وي. دغه د واکسین خبره ډاکټر صاحب تاسو وکړه مخکې لچې نور اوریدونکو اړي کېونی سي دغه واکسین په افغانستان کې هم د توبرکلوز کېږي په د نور هیوادو کې هم کېږي دا څومره مهم دی او د انسان یا د ماشوم په کوم عمر کې د واکسین ورته کېږي او له دغه واکسین سره سره هم امکان شته چې دغه انسان چې واکسین کړي په توبرکلوز اخته شي او کنا که چا واکسین کړي بیا نو معافیت حاصلوي؟
دا چې دي چې دا توبرکلوز ناروغي چې دا یو بکتریایي ناروغي ده یو میکروبي ناروغي ده نو هر میکروبي ناروغي یا بکتریایي ناروغي کېدای شي چې واکسین هم ولري لکه کومره د توبرکلوز ناروغي یو ډېر کټور واکسین لري چې نوم یې دی بي سي جي. بي سي جي یو انګریزي نوم دی. دا واکسین کله چې ماشوم پیدا شو اصل چې ډېر کېږي باید واکسین ورته ورکړل شي. یعنی د ماشوم څخه پیدا کېدو وروسته باید واکسین ورته ورکړل شي. کله چې ماشوم پیدا شو باید د مور او پلار لخوا څخه ماشوم روغتیایي مرکز ته وړل شي او هلته واکسین ورته تطبیق شي. د دې واکسین ګټه په ماشومانو کې داسې ورکېږي چې په سلو کې شل ده. یعنی په سلو کې شل کسان شل ماشومان مرکز پیدا کړي. مرکز مطلب نه لري چې د توبرکلوز یا د سل په ناروغي باندې دا شل کسان په سلو کې نه اخته کېږي. او دا واکسین همدارنګه په هغو کسانو کې هم ګټور دی چې دوی پټه ناروغي ولري. پټه ناروغي دا معنی لري چې د یو د توبرکلوز په ناروغي باندې د اخلال نفس له لارې یو بل جوړ کس ته دا میکروبونه وسرو ته ورځي. د دې نوي کس په سږو کې دا میکروب پاته کېږي تر ډېره وخته پورې. لیکن د ناروغي باعث نه کېږي. د ناروغي نښې نښانې دا نفس نه لري، نه تبه لري، نه تخ لري، نه بل لري. یعنی دا یو پټ توبرکلوز لري. په دغه پټ توبرکلوز ناروغ کې هم دا واکسین ګټور دی. حتی په سلو کې شپېته کسان که چېرې واکسین وکړي دوی کېدلی شي چې مرکز پیدا وکړي او په ناروغي باندې اخته نه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. راځئ چې بیرته اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکي هم منتظر دي چې دغه ناروغي په اړه واوري، ځکه تیر دوشنبه نړیواله ورځ بل منزل سوله او د نړیوال ورځ په مناسبت چارواکو ویل چې د توبرکلوز شاوخوا 15000 پیښې په کال کې په افغانستان کې ثبتېږي او شاوخوا 10000 کسان له دې کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا معنی چې یو څه خطرناک ناروغي ده. نو ښه ده چې سړی ځان پوه کړي او هغه حد اکثری احتیاط وکړي ترڅو خپل ځان وژغوري او د خپل کورنۍ د غړو ژوند وژغوري. اوریدونکو را سره وصل دی، خبري ورسره کوو. ستړي مشي اختر محمد مبارک شه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته بخیر راغلی. علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب. زما دا پوښتنه دا چې زه چې مېدی مریض لرم او د شکلوري مې ده، نو دا اسکلوزي مې دا او خپل له دې پرمتر وی حکم دا یو څه دې مې دې چې بیا څه بار ما کې دې چې بیا دې بل ما په ډېر وخت هم درمل نه کړی دا ډاکټر صاحب مقرن نه دا وښنه لرم چې وته وخت او تاوان لرم په شلي و دا مرض باندې کاری ما.
ښه کور ودان، موږ په ایچ پایلری باندې البته خبرې نه کوو، په دې توبرکلوز خبرې کوو. خو ډاکټر صاحب چون د عمومي طب متخصص دی منتظر پات شي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ځواب کی چې تاسو لپاره
څه کول په کار دی چې پایلری کلری درملنې څنګه وکړي. کور ودان ډیر مننه بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. خو ډاکټر صاحب راځي چې دغه اوریدونکو پوښتنه ورته جواب کو بیا به نور اوریدونکو راوخلو، ځکه د پوښتنې یو څه موضوع نه وتلې. د تاسو ورته څه وایي دی اوریدونکو ته؟
اچ پی ایل وی ناروغي یو د میډیا میکروبي ناروغي ده چې دا علاج لري، یعنی درملنه لري، کیدای شي چې په اسانه توګه باندې درملنه وشي. دوی باید یو مالج ډاکټر ته ورسي، دا وتر لارښوونې لاندې درمل واخلي او درمل دغه وخوري، خامخا دوی ته ګټه رسیږي انشاءالله.
بله، په دې لچې لار سي د داخلي ناروغي ته یا هم د میډي ناروغانو د میډي ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي، ورته به دوا درمل ورکي. کله نا کله ډاکټر صاحبانم تاکید کوي، ټینګار کوي چې د هر درملنې لپاره چې خصوصا کله چې انټي بیوټیک تاسو اخلي اوریدونکو هغه مکمل دوز باید استفاده کړي. اکه مثلا ډاکټران تاسو مثلا ډیر سټابلیټ یا ډیر ګولۍ لیکي مغه ډیر سوړ استفاده کوي، داسې مکه و چې ناروغي مو جوړ سي بیا نو لاس وخري شل نور پریک دی په پاکټ کې پاتې کیږي، ځکه پیسې مو هم پتلې دي او دوز یا کورس هم د دوا ډیر مهم دی چې باید مکمل سي. نو د اچ پایلری په برخه کې هم ویل کیږي چې باید هغه مکمل دوزونه د دوا واخستل سي. نو فګم درې میاشتې کې څومره پروسه د درملنې ده؟ ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه هم رامخ کې ده چې توبرکلوز په کال کې وای لاس زره کسان په افغانستان کې مړکوي یا واجنی، لامل څه دی؟ دا هغه کسان واجنی چې سږي لمنځه لاړ شي یا هغه کسان چې نورې مزمنې ناروغۍ لري؟ که څه هم مخکې خبرې پوکړې په ابتدا کې چې هغه کسان چې د وجود مقاومت یو څه اغوي، یو څه کمزوري وي، نو چې کله مثلا درملنه لري، دوا لري، بیا نو ولې د مړینې لامل هم کیږي؟ که نه هغه کسان مړ کیږي چې ممکن نور مزمن ناروغي ولري، سن مثلا د هاته رسیدلې وي چې نور ذات مثلا سږي په معمولی ډکا کې بند وي.
ساس په شنو په ځای کې باندې وایم چې دلیل دا دی چې په افغانستان کې په کاتیان نظر باندې، په پران نظر باندې روسیې مرکزونه نست، ډاکټران په کاتیان نظر نست، اوبل دا چې خلک پوهاوی نه لري، خلک معلومات نه لري، ډېر خلک افغانان چې هغه هېوادوال چې په کلو بندو کې ژوند کوي دوی یا لیک لوس نه لري، یا مثلا د توبرکلوز او ناروغۍ په اړه باندې د معلوماتو د پیدا کولو اسانتیاوې نه لري. نو ځکه دوی په دوی کې ناروغي شتون لري، دوی ناروغي بي دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي، دوی ډاکټر ته نه ورځي. او بل دلیل یې دا دی چې د ناروغانو د مړ کېدو چې خپله دا د خلک هغه کسان چې دوی اقتصادي وضع نه ده ښه، دوی رضا سمه نه وي، دوی په خوارځواکۍ اخته وي، دوی په سویتغذي اخته وي، په هغو کسانو کې د توبرکلوز ناروغي ژر پرمختګ کوي او ژر د مړینې سبب ګرځي. او بل دا چې هغه وګړي چې دوی زاړه دي، عمر یې ډېر دی، په زړو او عمر ډېر لرونکو خلکو کې د بدن معافیت کښته وي، نو ځکه دا بکټریا دا میکروب ژر اغېزه کوي او د مړینې بایس کوي. بل دا چې په ماشومانو کې دا ناروغي زیات لیدل کېږي، ماشومان چې دي دوی تر اوسه پوره معافیت د بدن نه لري، دوی بدن پوره پرمختګ نه دی کړی، پوره رشد نه لري، پوره پرمختګ نه لري. دوی سیستم د معافیت چې دی، جهاز د معافیت تکمیل نه دی، پوره نه دی، دا خاطر کېدای شي چې دا ماشومان په ناروغي اخته شي او ژر له منځه یوسي. بل دا چې له بده مرغه افغانستان کې د کنټرول او د کنټرول نشتون، مثلا د عامې روغتیا د وزارت له لارې هغه قوانین چې دولت وضع کړي دي هغه دوی نه شي عملي کولی. په کلیو او بانډو کې غیر مسلکي خلک و ناروغانو ته درملنه کوي، ناروغانو ته انټي بیوټیکونه ورکوي چې دا انټي بیوټیکونه د ناروغانو بدن ته تاوان رسوي پر ځای چې ګټه ورسوي. ځکه دی په ځای د مسکره ور باندې د انټیبیوټیکونو ناروغانو ته ورکوي، ناروغانو بدن د هغو څخه بل کې مقاومت پیدا کوي. مقاومت دا معنی چې میکروب د دغه انټیبیوټیک پر وړاندې اغېز نه لري. نو بیا کله چې ځل دا ناروغ ته په بکتریایي ناروغي اخته شي، دا میکروب بل ځل اخته شي، بیا دا انټیبیوټیک پر دغه ناروغي باندې اغېز نه لري. او ځکه نو ناروغي داسې اوږدېږي چې د ناروغ د مړینې باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته بیرته وروګرځو، نوبات ورکو یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي سره خبرې کوي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، ستاسو غږ وصل دی. خدای غو اوریدونکو فکر کوم زموږ غږ نه اوري بیرته، یا شاید سم مخابراتي ستونزې په افغانستان کې. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو.
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنو تا درنګ ټولو خوګو اوریدونکو ته مختر مبارکین، تاسو ټول ته وایم نظر لکه
ډېر مننه. ورور استاد، ها استاد هم اختر مبارک وي. کوم ځای نه دی اړیکه نیولې او د نری ران سبرکلوز په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه مبارک جان، د پران مې اړیکه نیولې. لومړی خدا استاد ریډیو دلته نه اوري د کلر مې سبو باندې لګ دا مشکل کال کې مونږ ډېر خوشاله ډېر وخت کې چې مونږ د دې ریډیو نه به برخې څخه خبره مونږ نه اوري دل کې مونږ ډېر به مشکلات ورسره ایته هو دل کې کې مونږ سره دې پښتون کې کې تر اوسه دلته نو کدا مشکل تاسو ژر تر ژره حل کړئ. موږ ډېر خوشاله ده ستوم یاد، یعنی زه ډېر معلومات لرم ټول افغانستان ډېر ولایتونو کې معلومات کړې ده. موږ د دلته مشکل فکر کوم دوری د دلته نشته، البته مشکل کدا غل چې موږ ډېر خوشاله شو.
ها په حتمان هڅه کوو. جانان صاحب، اوس د توبرکلوز په اړه کوم پوښتنه لرئ؟
موضوع مینه دا ولې دلې
ډېره مننه. کور ودان د غوریدون کې مبارز جانان له فرانه وای راډیو نه اوریدل کیږي. باید وایم چې د مخام له شپږو د سهار تر شپږو پورې موږ په منځنیو 1299 څپو کې خبرونه لرو. هیله ده چې تاسو په منځنیو څپو کې ازادي راډیو پیدا کړئ. او لاندې څپې یو څه ټکنۍ پدې دي چې په دې وروستیو کې تاسو به خبر شوی چې ازادي راډیو په مالی برخه کې د ځینو ستونزو سره مخامخ ده. هغه کوم انترنو سره چې قراردادونه او هغه هم متاثره شوي، شاید هغه کمپنۍ او هغه انترنونه مثلا فعال کړي نه وي یا فعالیت غورځولي. خو په هر حال هڅه کیږي چې موږ بیرته وکولای شو چې په لاندو څپو او په منځنیو څپو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو. اما لاندې څپې یو څه متاثره دي په دې وروستیو کې. اما منځنۍ څپې چې دا مهال په افغانستان کې د شپږو نه تر شپږو سهار پورې منځنۍ څپې فعال دي، او زموږ اوریدونکو ته د عمل زموږ خبرونه اوري. کور ودان
روغتیا د ژوند شتمنی.
کما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شه دا اکثر دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
بل اوریدونکو ته نوبات ورکوم د سر خبرې کوم ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
محترم استاد سلام نوایم، اتا کارکوم کوریدن کو ته ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وایم. خواجه صدیقی
مهرباني وکي. خواجه صدیقی کوم ځای نه ماړی کني ولې د نری رانس پاره پختنه لری؟
نو دین صاحب محترم کابل نه ماړی کني ولې دا او
مهرباني وکي صدیق صاحب.
محترم د منګه مور وا خدای دی وبشي ام دغه مرض ورته پیدا سو. بیا مهان پاکستان لاور ته ډیر دواګان پیو کړی نو هغه دو نظر لرم چې یو د ډاکټر صاحب ته وایم او یو د دی ولسته چې هغه مرته به مونږه کاسه به لولا یا بم پیاله به لولا. زی یواز یو زوی مو لورګانې څلور وی خويندې ما څلور وی نو هغه به بیا ډیر خپه کېدل. بیا به ما څه چالو که زه به بیا ور سره کېناستلم او ما به بیا ډوډۍ د دې دپاره ور سره خوړله چې دا خفه نه شي دې ته به چې مونږ پیاله بېلوله نو دې به بیا ډېر تفشیش کاوه نو بیا به ما څه چالو که مجبور وم چې زه یو زوی وم ما به ور سره ډوډۍ خوړه د هغې تقریبا لس کاله ووته هغه ملس وه خدای بخلي اوس د ډاکټر صاحب نه مې دا سوال ده او د اختر مبارکي تاسو ته هغه ته م وایم دا رانه هېر شوي وو چې اوس سبۍ کې زه جګېږم په دې خوله کې مې یو قسم لاړې را جمع کېږي بیا چې اودس وکړم په خوله اوبه تېرې کړم داسې ټوخی غوندې هم راته راشي نو بیا چې اودس وکړم نو خوله به مې پاکه شي بیا مې ټوخی هم لږ کمزوری شي او هغه اوبه هم ورکې شي دغه مې د ډاکټر صاحب نه سوال و تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته وخت هم راکړ
خواجه صاحب ستاسو مورکۍ بیا په همدې توبرکلوز باندې وفات شوله
همدغه تبرکلوز ډېره دوام مې ترې وکړله خو دا یو کال تقریبا یوولس میاشتې دوام مې راکړله بیا هم ما ډېره خواري پرې وکړه تقریبا لس کاله پورې دا مرض وګنډېد اخر بس لاړه دنیا نه پخلی بخلی
نو لاس کالو کې د دې درملنه ونه شوه د توبرکلوز یعنی توبرکلوز میکروب په وجود کې صفر نه شو
صفر نه شو دلته په لاور ته دوه تیرې مې لاور ته بوتله ده بیا به ښه بیا به یو وخت کې بیا به چې همدا راغله ډېر ښه پرهیز هم کاوه تقریبا لس کاله د مامور دوام وکړه پس د لسو کالو نه چې بیا ډاکټر ته مې ورویسته د دې ویار څه ختم شوي دي
ښه بس الله پاک دې تاسو اجرونه درکړي ښه ده چې هغه خپل انساني او بندګي کوشش هم ورسره کړی دی ځکه د مور لکه څنګه چې ویلې یو زوی نو حق در باندې وو هغه خپل انساني کوشش هم کړی نور کله کله وخت هم چې پوره سي بیا نو یو شی پلمه کیږي دغه ناروغي چې دي د ټولې پلمې دي چې اما تر خپل وس سره ورسره باید کوشش وکړي کور ودان صدیقي صاحب مننه یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلالای ترین له کندهار د امان ولسوالۍ خبره کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو د دفتر مبارکیم وایم ډاکټر صاحب ته د دفتر مبارکی ټول ته سلامونه کوم پس ته سلام د ډاکټر صاحب زموږ د غشتانه د زموږ یو همسایا او د اوبه چسل د خلیج او افشا باندو نوځوان برای دغه خیوپات وکړئ ده خالی جواب شای ولی باند و بابی چشلی مگرالت به جواب شای نو ده ده غصه مرگ وکی او یو زمز ده همسایه یو کشنه ده یو کال علک دی نو ده سالنده مراز نیولی دی ده دیر لگ وقتی نو دکتر ساس دیرات ولی تپشتنه وکش ده کشنی ته ده مریضه ده کم طرف صداله
سالنده یعنی نسی که ولی چه مکمل نفس واخلی شی ناوری شوندش نکیگی مخ که چه نکی نیخانی خکاری دی سالنده پر محال یعنی دی سالنده نکی نیخانی پیو کلن ماشوم که چه دی تاسوی عملا گوری
ساک باسی دقی میده میده چخم که او دقی خوراکم نکی خالی دقوا شدی ورکی دقوا پشدو بس پایی دقی شدی یو کال کښنای دی د سالندې کې نه پاسه بند بند
کې ښه ورسته به ډاکټر صاحب خپل سپارښتنه درته وایي چې لامل څه دی کله ناکله په ماشومانو کې د زړه ناروغي هم وي چې اماسې پیدا کیږي بیا د زړه سوری وي د زړه نورې ناروغۍ وي چې کله ناکله د سالندې لامل کیږي کله ناکله سینه او بغل وي هم که چیرته لږ وخت کېږي ممکن سینه او بغل له کبله وي په هر حال راډیو ته غوږ یې غوږونی سي ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي کور ودان چې اړیکه مو نیوله ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ اوس تاسو ته نوبت درکوم ډاکټر صاحب دا پوښتنې مو حتما اورېدلې دي تبصرې مو هم اورېدلې څه وایي دې اورېدونکو ته
بلې بلې مننه د خواجه صدیقي صاحب پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دې شکار کړی کله چې دې مورکۍ ناروغه وه او دې د هغې پیاله او لوښي جلا کول ورته او دې په جلا کوټه کې ساتل دا شکار کړی دی داسې دي چې دا اصل یو څو چې ناروغ اوسي او د هغه جلا ساتل د هغه لوښي پیاله کرچو هر څه جلا کول دا کبر نه دی دا اصل د هغه څخه کرکه کول نه دي دا اصل یو قانون دی د عامې روغتیا چې یو څوک ناروغه وي هغه باید هر څه جلا وي هغه باید په جلا خصوصا په ځانګړې توګه که چېرې د سل ناروغي ولري باید د سل ناروغي تل باید کوټه باید جلا شي پیاله ګیلاس هر څه باید جلا اوسي خپل ځان ته اوسي او نور کسان د هغه څخه ګټه وانخلي دا کبر نه دی دا یو یو کرک نه ده دان څنګه یو قانون دی د رانی وختیا چې ناروغ باید جلا شي تر څو چې نور کسان تخته نه شي دا یو ښه کار کړی او بل دا چې دوی وایي چې د خولې نه لري پیدا کېږي یا ټوخی پیدا کېږي دا چې دوی چې د کچکلو چې پوي مثلا ټوخی ولري او دا ټوخی دوامدار وي تر دوو درو اونۍ یا هفتو ډېر شي باید ډاکټر ته ورشي د هغه لارښوونه واخلي او که مثلا د خولې نه لري ډېریږي دا هم داسې دي چې په طبي توګه باندې په هر څوک د خولې نه لري نه وي او د خولې نه لري موږ په خپل په خپله دا تېروو میدې ته ځي او که چېرې سړی ویدل شي د شپې د خوا د خولې نه لري ډېرې شي دا کېدای شي چې د خولې څخه بیا راووځي پر بالښت باندې نو دا یو خطرې شی ما دا په نظر نه ښکاري بیا هم که چېرې دوی دا ستونزه زیاته ولري او د دې څخه شکایت لري ښه دا ده چې دوی د خپل ډاکټر ته ورشي د هغه مشوره وغواړي او د کندهار څخه د هیوادوال د پوښتنې په ځواب کښې باید ووایم چې دا هغه ځوان سړی چې هغه جوابچه یا خالي متیاز یا بول یا بندبندې وي او وفات شو دا خو ښه کار نه دی سو زما خوا بده شوه ځکه دا علاج لري مثلا د بولې چې بندې شي دا معنا لري چې کېدای شي په پښتورګي کښې یو ستونزه وي یا کېدای شي چې مثلا په مثانه کښې یو ستونزه وي مثانه هغه ځای دی چې بولې جوړېږي او بیا راځي د پښتورګي څخه هلته جمع کېږي د هغه ځای د مثانې څخه بیا د تناسلي الې له لارې بیا دا بولې سړی د باندې باسي یا بولې کېږي یا جوابچه کېږي دا کېدای شي چې د یوې ډبرې په واسطه باندې بولې بندې شوي وي یا کېدای شي چې مثلا ستونزه په مثانه کښې وي په هغه ځای کښې کوم بندش پیدا شوی وي خو د دې علاج اسانه دی دوی بس خامسا او ډاکټر ته ورغلي وایي نو زما دپاره سخته ده چې ووایم دلیل یې څه وو خو کله چې بولې بندې شي اسمان به سړی و ډاکټر ته ورشي ځکه د بولې بندېدل یوه سخته ناروغي څرګندوي دا یو سخت ناروغي ښیي کله چې بولې بندې شي اسمان باید و ډاکټر ته ځان ورسوي او بل یو کلن ماشوم چې سالندۍ لري یا نفس تنګي لري یا نفس کوڅایي لري او د ټوخي سره یو ځای دي او د غوا شیدې ورکوي دا کېدای شي څه دلیله ولري په ماشومانو کښې سالندۍ یا ټوخۍ یا نفس تنګي کېدای شي د سږو د خاطرې وي کېدای شي د حساسیت د خاطرې وي کېدای شي د زړه ناروغي ولري یا کېدای شي مثلا خپله په ستوني کښې یو بندش ولري ټانسرونه یې غټ اوسي مثلا یا مثلا د خوراک په وخت کښې کېدای شي چې یو شی تېر وکړي و دغه ته د ستوني له لارې و سږو ته ورشي هلته یو نل بند وکړي بیا ټوخۍ پیدا وکړي او سالندۍ پیدا وکړي او بیا کېدای شي چې دا ماشوم په سږو کښې یو سینه بغل ولري یا یو سکاروي موږ ورته وایي پښتو کښې سکاروي ولري یا کېدای شي چې یو حساسیتي ناروغي ولري چې اسما ورته وایي او بیا په دغه وخت کښې کوچنۍ سالندۍ هم لري نفس کوڅایي لري او په څنګ کښې ورسره د غږونه هم لري کله چې سا باسي غږ پیدا کېږي ښه دا ده چې دوی یو ډاکټر ته ورشي د ماشومانو ډاکټر ته د هغه مشوره وغواړي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ راځئ د بحث لږ لږ زره سره راټول کړو ممکن کوم اورېدونکی هم په دې وخت کښې اړیکې ونیسي هغه سره به خبرې وکړو اما څه وکړو ډاکټر صاحب چې د عمر په اوږدو کې ځان له توبرکلوز نه وساتو یا له نري رنځ یا سل نه یا هغه نور نومونه چې مخکې ورته اورېدونکو له کندهارو دې ځایونه یاد کړه تاسو هم ورته اشاره وکړه هغه لومړنۍ کورنۍ دندې څه دي چې څنګه ځان ترې وساتو او کې په اخته یو څنګه خپله درملنه وکړو
لومړی شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې باید د دې ناروغۍ مخنیوی وشي مخنیوی په دې ډول کېږي چې باید ماشوم ته واکسین ورکړل شي او لویانو ته هم واکسین ورکړل شي دا یو کار او بل دا چې د خپل غذایي خوراکي دغه عادتونه سم کړو یعنې سمه غذا وخورو ښه خوراک وکړو چې زموږ د بدن معافیت یا مقاومت جګ لاړ شي بیا د سیل میکروب یا د سیل بکټریا پر موږ باندې اغېز نه کوي او بل دا چې کوښښ وکړو چې که څوک ناروغ وو چې هغه څخه ځان وساتو، هغه ناروغ باید جلا کړل شي، جلا کوټه، جلا لوښي، جلا کچوه، جلا ګیلاس سره باید جلا وشي. او بل ناروغ کس باید تل یو ماسک د ځان سره ولري، ماسک واغوندي. او که چیرې ناروغ وو چې باید مثلا خپل بلغم یا ناړي داسې پر عام ځایو باندې تونه کړي ونه غورځوي، باید په یو تدانۍ کې مثلا جمع کړي، د هغه بیا وروسته په داسې یو تر مځکې لاندې په یو غار کې پټ کړي چې بل چا ته ونه رسېږي. او بل دا چې باید د عامي روغتیا دغه دا دی چې مشوره ده، لارښوونه دا ده چې باید د خلکو ته روغتیایي کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه باید برابر شي. خلک د کله چې ناروغ اوسي یا ټخی ولري مثلا یا ستونزه ولري، باید روغتیایي مرکز ته ورشي، د ډاکټر مشوره ورشي. او بل هېڅکله د ډاکټر بې لارښوونې انټیبیوټیک واخلو، ځکه انټیبیوټیک چې دی د میکروب ضد تاثیر لري، اغېز لري. کله چې ناروغ واقعا و انټیبیوټیک ته اړتیا ولري، په هغه وخت کې باید انټیبیوټیک وخوري، بې له هغه هېڅ وخت ونه خوري. او بل دا چې که څوک ناروغ وشي او ډاکټر ورته د انټیبیوټیک ورکولو لارښوونه کړې وي، باید خپله درملنه په پوره توګه وکړي. یعنې دا معنا چې که ډاکټر ته وویل چې دا درملنه په دوو اونیو کې وکړي، په دوه هفتو کې باید دوه هفتې وکړي، که یوه میاشت ته وویل باید یوه میاشت کې وکړي. او بل دا چې له مسلکي ډاکټرانو څخه خپله لارښوونه وغواړي، مسلکي ډاکټر ته ورشي، هغه ډاکټر چې ته پونځي نو سي یا پونځي څخه فارغ وي. او د په کلیو باندې کې د درمل خرڅونکو او نورو غیر مسلکي تلیفون لارښوونه ونه غواړي.
بله او ډاکټر صاحب، مخکې هغه خواجه صدیقي فکر کوم اړیکه نیولې وه د خپلې مورکۍ یادونه چې وکړه، وایي لاس کلو کې روغه نسوه، د بابیړۍ هم ستا په د هغه کې توبرکلوز کې، یعنی په عمر کې بیا بیا راګرځي انسان باندې.
دا چې دی چې که یو څوک د سل په ناروغۍ باندې اخته شي او د هغه درملنه پوره نه وي، کېدای شي چې بېرته راوګرځي. او کچیر د سل د ناروغۍ د توبرکلوز د ناروغ درملنه په پوره توګه وشي، بیا دوه مرض نه راګرځي. دا چې دی چې د سل ناروغۍ چې دی، د دې درملنه چې دی، علاج یا د تداوي بشپړه دوره چې ده، له شپږو میاشتو څخه څلور میاشتو پورې ده. باید شپږ میاشتې مکمل پوره باید دوی انټیبیوټیک واخلي. دا چې دی چې په دې شپږ میاشتو کې دوی د فرق کوي، په هر هېواد کې د درملنې رژیم یا د درملنې انټیبیوټیکونه توپیر کوي، چې څو باید ورکړل شي. خو په عامه توګه باندې، په ټولیزه توګه باندې، د توبرکلوز ناروغانو ته په لومړي دوو میاشتو کې څلور انټیبیوټیک ورکول کېږي، بیا په وروستۍ څلور میاشتو کې دوه انټیبیوټیک ورکول کېږي، چې جمله شپږ میاشتې کېږي پوره. او په بعضې هېوادونو کې نهه میاشتې درملنه کېږي ورته. بل دا چې موږ مخکې مو وویل چې یو ښکاره توبرکلوز دی، دا ښکاره توبرکلوز کله چې یو څوک په لومړي ځل باندې په ناروغۍ اخته شي، د توبرکلوز سل په ناروغۍ، دا کسان چې دا په سلو کې پنځه نفره دي، یعنې پنځه وګړي په سلو کې په لومړي ځل په دې میکروب په دې ناروغۍ اخته کېږي، او نور چې دي نور په پټه ناروغۍ اخته کېږي. پټ توبرکلوز یا غلی توبرکلوز یا ناڅرګند توبرکلوز هغه دی چې ناروغ په خپل بدن کې، په خپل سږو کې د سل میکروب لري، د سل بکتریا لري، خو د ناروغۍ نښې نه لري. کله چې هر وخت هر کله چې دغه پټ سل وګړي نفر د ده معافیت ضعیفه شي، دی مثلا زور شي، دی مثلا ډنګر شي، د غذایي غذا سمه نه وي، دی خوارځواکۍ اخته شي، یو بله مسمینه دوامداره ناروغي ولري، چې هغه د سړی ډنګروي. په داسې وخت کې دی چې دغه ناروغ، دغه پټ توبرکلوز ناروغ، بکتریاوي مرض یا ناروغي بېرته ښکاره شي. او په فعال ډول باندې راسرګنسي او ټولې ښکاره علامه د ناروغي ولې لکه ټوخی تب د وزن کموالی د شپې تبي او ډیره د بدن کمزوري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، فقط په پای کې غواړم وپوښتم چې دغه کسان چې په توبرکلوز باندې اخته دي او تر درملنې لاندې وي، دوی لپاره مناسب خواړه هم که سپارښتنه وکړي، څه ډول خواړه دوی ته ښه دي تر څو دغه د دوا په هضم کې او دغه راس په مجموع کې د وجود په انرژي با انرژي ساتلو کې ورسره مرسته وکړي؟
د شوی لوجو سات چې د ځنګړي خواړه په کار نه دي، هرڅه چې په کور کې هغه باید وخوړل شي. اما باید خوړل شي په کافي اندازه، باندې مثلا موږ څنګه په کورو کې هر څوک اګنی لرو، مثلا شیدې لرو، غوا لرو، یا مثلا یا بزه لرو، مثلا اګنی چرګان، ډېر خلک چرګان لري، مثلا همدا ښه خوراکي مواد همدغه دي چې مثلا اګنی ده، مثلا شیدې او غوښه کله ناکله پیدا شي وخوړل شي، او بل میوه، میوه خو هر ځای پیدا کېږي، مثلا په کلیو باندې میوه زیات پیدا کېږي، په ښارو کې هم خلق کولای شي چې میوه وخوري، او بل سابه د سابه خوړل اړین دي، سابه د بدن مافیت چک ساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ. نو په دې هیله چې دغه کسان چې خدای مکړه په کور کې د توبرکلوز یا نری رنز ناروغ لري، دغه خبرونه اوریدلې وي، اوریدونکو کوم نو اوریدلې دا خبرونه سبا هم درته د غرمې له 2 تر 3 بجو پورې تکراریږي، نو هلته در سره واوري. زموږ په ویب سټ کې هم د لاسرسي وړ ده، په دې هله چې در سره واوري. کور ودان د دې سره د خبرونه هم پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمه په اوتریش کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلین نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او دا پروګرام مو لا پسې ښکلی کړ.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې ژبه خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلیمه په 2013 نه را په دی خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
رختر می محبوب وے دمیان جڑگی ڈے بابے کرشنا دشمن شے بابے ران لاڑے سرلم بابے در بشل مان تم بلش کلی دتو چی دش کلو شا پیری زانه جوڑ لکه گوڑی دا اختر بشل مان تم بلش کلی لٹو چی دش کلو شا پیری ale chhodle kutte re tera khar me mehboob ave damayan ladki de bave dabreshka dashwan shebare analade sralam bare دے اختر ڈالیں
پنکھ رزرا ہوٹے میں